ایسٹی میں. پاکستان کی بے ہنگم آبادی کے لیے ذمہ دار کون؟ ناقص پالیسیز یا سماجی رویے؟
سنس لاسٹ 10-15 ایئرز جو ہے نا پروگرام بہت ہی ڈائلیوٹ فارم میں ہے.
اور موجودہ وسائل کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان کی آبادی ملک کے لیے رحمت بن سکتی ہے؟ جانیے گا آج کے شو میں. سینٹر اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی. آج آبادی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں تشویش کی ایک وجہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے کرۂ ارض کو درپیش ماحولیاتی چیلنجز بھی ہیں جن کا سامنا پاکستان بھی کر رہا ہے, جہاں دنیا کی 8 ارب آبادی کا تقریباً 3% آباد ہے. ایسا ملک جس میں 30 سال سے کم عمر ملک کی کل آبادی کا تقریباً 2/3 ہیں, لیکن اگر ہم وسائل کی بات کریں تو پاکستان کا نام دنیا کی پہلی 30 معیشتوں میں نہیں آتا. فی الحال ملک کی معیشت کا انحصار بیرون ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں پر ہے. گزشتہ کئی عشروں سے سرکاری طور پر آبادی پر کنٹرول کے لیے منصوبے تو چلے آ رہے ہیں, لیکن آبادی میں اضافے کی شرح کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. حالیہ چند برسوں سے جس شرح سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے, ملک کے بڑے کنبوں کے لیے گزارا کرنا آسان نہیں. پاکستان جو کئی مسائل میں گھرا ہوا ہے, کیا ان کا تعلق آبادی سے بھی ہے؟ اس سوال کے علاوہ آج اس شو میں اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ آیا اتنی بڑی آبادی ملک کی ترقی کا باعث ہے یا موجودہ وسائل کے مد نظر بوجھ بن رہی ہے. جن ممالک میں آبادی سب سے زیادہ ہے اس فہرست میں پاکستان 5ویں نمبر پر ہے. آبادی کی شرح کے لحاظ سے بھارت نے حال ہی میں چین کو پیچھے چھوڑا ہے. ان کے بعد 3rd اور 4th نمبر پر امریکہ اور انڈونیشیا ہے اور 5واں نمبر پاکستان کا ہے. دوسری طرف اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان دنیا میں 33ویں نمبر پر ہے. پاکستان کی 1950 کی مردم شماری کے مطابق اس وقت ملک کے مشرقی اور مغربی حصوں کی کل آبادی 7.5 کروڑ کے قریب تھی, لیکن ان میں سے مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ تھی. سن 2017 میں ملک کی آبادی بڑھ کر 20 کروڑ سے تجاوز کر گئی تھی. تازہ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ تب سے اب تک اس میں 12.55% اضافہ ہوا ہے اور اب یہ 24 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے. ان اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ 1 برس کے دوران پاکستان کی آبادی میں 46 لاکھ نفوس کا اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کی ایک بڑی وجہ فیملی پلاننگ کا نہ ہونا مانا جاتا ہے. کہیں کم عمری کی شادی میں نئے بندھے جوڑوں کو فیملی پلاننگ کی سمجھ نہیں, یا پھر فیملی کے سائز میں اس لیے اضافہ ہوتا ہے کیونکہ بیٹا چاہیے. لاہور سے سمن خان نے 2 خاندانوں سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ کیا فیملی پلان کرتے ہوئے انہوں نے اپنی سمجھ سے کام چلایا یا معاشرتی رویے آڑے آئے.
کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ اور اگر ہو گئی ہے تو بچے کتنے ہیں, بیٹی ہے یا بیٹا؟ اور اگر بیٹی ہے تو اگلی اولاد جلد پلان کریں. یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات اور مشورے پاکستان میں نو عمر لڑکے اور لڑکیوں کو سننے کو ملتے ہیں.
لوگوں کے ایسے مشورے ہی آج سے 27 سال پہلے 17 سالہ رخسانہ کو ملے, جو اب 6 بچوں کی ماں ہیں. لیکن وہ مانتی ہیں کہ بچوں کی پیدائش میں وقفے سے لے کر ان کی تربیت تک میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے.
مجھے تو اپنے بچوں کی ڈیٹ برتھ کا بھی نہیں معلوم کہ یہ کب کیسی طریقے کو پیدا ہوئے ہیں, یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے. اب مجھے کچھ کچھ نا زندگی کا سمجھ آنے لگی ہے, زندگی کو کیسے انجوائے کرتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کیسے نہیں رہتے. ادھر تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا جب ہم گاؤں میں رہتے تھے. دماغ میں سینس ہی نہیں تھی کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم والے جائیں کہ جیسے یہ پڑھیں گے یہ اچھی جگہ پہ جائیں گے, یہ ہمیں اتنی نالج نہیں تھی.
لیکن اب جب رخسانہ ایک ساس ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا اور بہو بچوں کی پیدائش میں وقفہ اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں تاکہ بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت متاثر نہ ہوں. لیکن ان کے بیٹے اور بہو کو فیملی پلان کرتے ہوئے معاشرتی دباؤ کا سامنا تو کرنا پڑا.
جب ہماری شادی ہوئی 1-2 منتھ بعد ایسے رشتے داروں میں سے یا کسی نے بھی کہہ دینا کہ ہاں آپ کے گھر ابھی کچھ بھی نہیں ہے, کو آپ امید سے نہیں ہو, ان باتوں نے ہمیں اتنی گہری سوچ میں ڈال دیا کہ پھر بعد میں ہم نے سوچا کہ ہم دونوں میں اس بات کو کوئی فرق نہ آ جائے نا, کیوں نہیں ہو رہا یہ. تو اس وجہ سے پھر 1-2 منتھ بعد اللہ پاک نے سن لی میری اور میں امید سے ہوگی. لیکن ہم دونوں کا یہی فیصلہ کہ ہم نے جلدی اولاد نہیں لینی, کچھ ہم اپنے آپ کو سٹینڈ کریں گے, کچھ بنیں گے, کچھ ہماری ایج بھی نہیں تھی, اور کچھ میرے ہسبینڈ کا اتنا نہیں ہے کام کہ ہم یہاں تک پہنچتے.
اب چلتے ہیں راولپنڈی کے سہیب اور ادیلا کے گھر. شادی کو 5 سال ہو گئے اور 30 سال کے وقفے سے 2 بیٹیوں کے والدین ہیں, لیکن آس پاس کے بیشتر لوگوں کی نظر میں ان کی فیملی ابھی نامکمل لگتی ہے.
آئی واز ان ہاسپٹل جب میری سیکنڈ بیٹی ہو رہی تھی, تو اس ٹائم بھی مجھے ایک کلوز ریلیٹیو کی کال آئی تھی اور وہ کہتے آپ فکر نہ کریں, ان شاء اللہ آپ کا بیٹا ہوگا. تو وہ بات مجھے بڑی ناگوار گزری کہ یہ تو اللہ کی دین ہے.
رشتے داروں کی تو یہی مرضی, اب جیسے میری 2 بیٹیاں ہیں, ابھی ایک 10 ماہ کی بیٹی ہے, تو اب رشتے دار کہتے ہیں جلدی سے جو ہے تیسرا بھی کر لو, بیٹا آ جائے بیٹا آ جائے. اور ہسبینڈ نے کہا کہ بس یہ 2 بیٹیاں بہت ہیں, یہی بیٹا ہے فی الحال.
یہ کہانی صرف سعدیہ اور عثمان یا سہیب اور عدیلہ کی ہی نہیں, بلکہ بہت سے نوجوان جوڑوں کو اپنی فیملی پلان کرتے ہوئے معاشرتی دباؤ سے گزرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک شادی شدہ جوڑوں کی اکثریت اپنے خاندان کے مسائل اور وسائل کے درمیان توازن برقرار رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تعداد کا آزادانہ اور ذمہ داری سے فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, آبادی میں اضافے کے مسائل ایسے ہی رہیں گے. سمر خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں غیر سرکاری تنظیم پاپولیشن کاؤنسل کی سربراہ ڈاکٹر زیبا ستار کہتی ہیں کہ معاشرتی دباؤ بھی خاندانوں میں زیادہ بچوں کی وجہ بنتا ہے.
دیکھیں, میرے خیال سے ایجوکیشن, آئی تھنک جہاں آپ کا ایجوکیشن ہوتا ہے, خاص طور پہ اگر آپ اربن یعنی شہروں میں رہتے ہیں, آپ کو فوراً یہ فیس کرنے ہوتے ہیں ایشوز, ہاؤسنگ کے, بچوں کی پڑھائی کے, فیس کے, امپلائمنٹ کے. تو میرے خیال سے شعور تو آ ہی جاتا ہے جب مجبوری ہوتی ہے, اکنامک ایشوز ہوتے ہیں. اور آپ اپنے بچوں کو, جب آپ کو پہچان ہو جاتی ہے نا کہ اگر میرے 2 بچے ہوں گے یا 3 بچے ہوں گے, ان کو میں ایک بہتر مستقبل دے سکوں گا یا دے سکوں گی بہ نسبت اگر میں 6 ہوتے ہیں, جب آپ کو وہ پہچان آ جاتی ہے تو فیملیز نارملی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ینگ فیملیز, ایون ایجوکیٹڈ فیملیز سب آپٹ کر رہے ہیں کہ بہت انہوں نے. تو آئی وونٹ سے کہ پروگرام کے اثرات تو ہیں, مگر اگر آپ مجھے کہیں کہ چکن اینڈ ایگ, کہ اگر پہلے پروگرام لائیں اور پھر ہم سوشل چینج لائیں, جو اب یہ جو موٹیویٹ کرتا ہے لوگوں کو, تو پہلے وہ سوشل چینج ریکوائرڈ ہے.
ڈاکٹر زیبا کا کہنا ہے کہ اگر اسی تناسب سے پاکستان کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہا تو ملک میں تھوڑی بہت جو ترقی ہوئی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی. پروگرام کے اگلے حصے میں ڈاکٹر زیبا ستار کا تفصیلی انٹرویو آپ کے لیے لے کر آئیں گے, لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی پاکستان کے لیے کیا مسائل پیدا کر رہی ہے. حال ہی میں کی گئی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے. ماہرین پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو خطرے کی گھنٹی قرار دیتے ہیں, کیونکہ آبادی اور وسائل کے درمیان فرق میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے نزل الاسلام رپورٹ میں.
گلفراز خان اسلام آباد کے علاقے بری امام میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہیں. وہ ٹیکسی چلاتے ہیں اور موجودہ مہنگائی کے اس دور میں ان کے لیے اپنے 6 بچوں کے اخراجات پورے کرنا بہت مشکل ہے.
ہمارا گاؤں میں ٹیکسی چلانا اور یہ جو مہنگائی ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے, تو اس سے ہمارا کام جو ہے بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا ہے. اس لیے کہ ٹیکسی میں کوئی بیٹھتا نہیں ہے, جو ایک دو سواری ہوتی ہے وہ بائکیں کر کے چلے جاتے ہیں, ٹیکسی کرایہ ان کے پاس ہوتے نہیں ہے, تو اس لیے ہمارا کام نہیں ہے.
براز خان کے لیے بچوں کی خواہشات پوری نہ کروانا تکلیف دہ ہے.
جب گھر آتے ہیں تو بچے دوڑ کے آتے ہیں کہ پاپا کچھ لایا ہوگا, مگر جب کچھ نہ کام نہ ہوا تو بچوں کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا. بچے مانگتے ہیں, ہر چیز مانگتے ہیں, تو بعد میں کچھ نہ ہو تو وہ دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں, چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بیبی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں, دل پہ تو بہت کچھ گزرتا ہے, مگر کیا کریں.
گلفراز خان کی اہلیہ رحمت بی بی نے گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا ہے.
ابھی میں نے خود کڑھائی سلائی کا کام شروع کیا ہے تاکہ ہمارے بچے صحیح پڑھ سکیں, گھر کا خرچ صحیح چل سکے, لیکن بہت مشکل ہمارے لیے ہو رہی ہے. ابھی پہلے تو میں کپڑے درزی کو دلواتی تھی, بچوں کے, اپنے میاں کے, سب کے, لیکن ابھی خرچہ اتنا زیادہ بڑھ گیا, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی, خود ہی کر رہی ہوں تاکہ تھوڑے پیسے بچ جائیں.
آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے.
سب سے زیادہ تو ہمارے نیچرل ریسورسز تیزی سے کم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی آبادی کو کیٹر کر سکے. اس کے علاوہ فوڈ انسیکیورٹی پیدا ہو رہی ہے ملک میں, تو اتنی بڑی آبادی کو فوڈ مہیا کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو یہ ہمارا, اس کے علاوہ سیکیورٹی رسک بھی ہے اتنی بڑی آبادی.
پاپولیشن کونسل کے مطابق اگر خطے میں 1 ماہ سے جنم لینے والے بچوں کی شرح کو دیکھیں تو افغانستان سر فہرست ہے. مگر پاکستان 3.6% شرح کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ماہرین معاشیات کا خیال ہے کہ پاکستان کو اس قدر تیز سے بڑھتی ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر سال 10% گروتھ ریٹ درکار ہوگی۔
پاکستان میں ہر سال تقریباً 20 سے 30 لاکھ نئے جو بچے ہیں وہ مارکیٹ میں آتے ہیں ملازمتوں کے لیے، اور پاکستان جیسا ملک جہاں گروتھ ریٹ آپ کا جو ہے وہ 2% ہے، اگر آپ پچھلے سال کا دیکھیں تو وہ بہت لو گروتھ ریٹ ہمارا رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ڈیمانڈ ہے بڑھتی ہوئی ملازمتوں کی اور بےروزگاری بڑھ جاتی ہے، اس سے مارکیٹ کے اندر آپ کی جابز پیدا نہیں ہوتی، بےروزگاری سے غربت جنم لیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان جیسے ملک جہاں پہ فسکل سپیس بہت لمیٹڈ ہے، معاشی جو ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ بڑے کم ہیں، تو ایسے میں آپ کی جو ہیلتھ پہ خرچہ ہے، آپ کا جو ایجوکیشن پہ خرچہ ہے وہ بہت کم پڑ جاتا ہے اتنی زیادہ ہائی پاپولیشن گروتھ کے ساتھ۔
ماہرین کے مطابق پاکستان میں کئی دہائیوں سے آبادی پر قابو پانے کے پروگرام چل رہے ہیں جو زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئے۔ ملک کے موجودہ سیاسی اور معاشی بحران کے پیش نظر گل فراز خان جیسے لاکھوں دہاڑی دار فکر مند ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی مشکلات کم ہوں گی یا نہیں۔ نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کا شمار خطے کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بڑے خاندان عام ہیں۔ آبادی کے موضوع پر کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پاپولیشن کاؤنسل کے سربراہ ڈاکٹر زیبا ستار سے گیتی آرا نیس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا پاپولیشن کنٹرول پروگرام سے پاکستان کی آبادی بڑھنا کم ہو گئی ہے۔
امپیکٹ تو ہے، کیونکہ آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ 60s سے، انفیکٹ آئی وڈ سے ایون 50s میں 60s سے پروگرام تو چل رہا ہے، مگر درمیان میں دو یعنی سیریس اس میں بریکس آئیں۔ ایک تو جب ضیاء الحق کا جب ٹائم تھا، جب میں سمجھتی ہوں سنس لاسٹ 10-15 ایئرز جو ہے نا پروگرام بہت ہی ڈائلیوٹ فارم ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوا، ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوا، کیونکہ اگر آپ سوچتی ہیں 60s میں جب شروع ہوا تھا تو ایوریج پہ عورتیں جو تھیں دے ور ہیونگ اباؤٹ 6 چلڈرن، 6 بچے ہو رہے تھے یعنی اپنی لائف ٹائم کے دوران۔ اب جو ہے وہ 3.6 ہے، 3.6۔ تو امپیکٹ تو ہوا ہے پروگرام کا، بس یہ ہے کہ مسئلہ پاکستان کا ہے کہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوا جتنا ہمارے جو نیبرز ہیں، چاہے ریجنل نیبرز ہوں یا اسلامی ممالک ہوں، ان کی فرٹیلیٹی جو ہے، یہ جو ہوتی ہے فرٹیلیٹی ریٹ، وہ بہت کم ہے پاکستان کے مقابلے میں، جیسے انڈیا کی ہے، بنگلہ دیش کی ہے۔ تو عورتیں جو ہیں یعنی آن ایوریج جو ہے وہ ان کے 2 بچے ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاں 3 سے زیادہ، 3.5 یا 4 کے بیچ میں ہو رہے ہیں۔
اگر ہم باقی ریجن سے جو ہے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کو کمپیئر کریں تو سوشل جو ہمارے سیٹ اپ ہے وہ کافی ملتے جلتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کیا فرق دیکھتی ہیں کہ ان ملکوں میں ریشو جو ہے وہ نیچے آئی ہے پاپولیشن کے بڑھنے کی ان کمپیریزن ٹو پاکستان؟
اگر آپ ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز دیکھیں تو وہ فرق آتا ہے، فوراً آتا ہے۔ اگر آپ عورتوں اور لڑکیوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کا اور بھی پیچھے رہ جاتی ہیں بہ نسبت بنگلہ دیش۔ خاص طور پہ بنگلہ دیش جو ایک ہی ہمارا ملک تھا، انہوں نے بیسکلی اپنا فوکس ہی کیا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فرٹیلیٹی ریڈکشن، انہوں نے اپنا پروگرام اسٹرانگ بنایا، وہ انہوں نے پرائیورٹی بنائی۔ ہمارے لیے یہ پرائیورٹی نہیں تھی، اور چیزیں پرائیورٹی تھیں۔
آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس پروگرام کو اس سے بہتر طریقے سے بھی چلایا جا سکتا ہے، تو وہ کیا چیز آپ پن پوائنٹ کریں گی جس میں بہتری لائی جا سکتی ہے فوری طور پہ؟
وجوہات تو بہت لائن اپ ہو سکتی ہے، مگر سب سے اہم یہ ہے کہ پرائیورٹی نہیں ہے، اور میں افسوس سے کہتی ہوں کہ ابھی بھی نہ ہمارے جو سبسیکوینٹ گورنمنٹس ہیں ان کو میرے خیال سے اتنا لانگ ٹرم پرسپیکٹو ہی نہیں ہوتا، اور یہ جو چینج لانا، سوشل چینج لانا کسی ایریا میں لانگ ٹرم پرسپیکٹو کی بات ہے، مگر اگر آپ میڈیم پرسپیکٹو میں بھی لے آئیں، جیسے ایک زمانے میں پنجاب گروتھ اسٹریٹجی میں آ گیا تھا، آئی تھنک اب سندھ کی گروتھ اسٹریٹجی میں بھی، اگر آپ اکنامک گروتھ ڈیولپمنٹل گولز کے ساتھ لنک کریں تو میڈیم ٹرم میں بھی کافی امپیکٹ ہو سکتا ہے۔
اگر اسی پیس پہ جو ہے اسی تناسب سے ہماری آبادی بڑھتی رہتی ہے تو آئندہ اگلے جو 10 سال ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے لیے کیا جو ہیں وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس سے؟
سالانہ ہمارے یعنی 5.5 لاکھ بیبیز پیدا ہوتے ہیں، پھر ہمیں جو جابس چاہیے، کیونکہ ہماری یوتھفل پاپولیشن ہے تو 3 سے 4 ملین یعنی 30 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ تک آپ کو جابس چاہیے سالانہ، نیو جابس۔ ایگزسٹنگ جابز ہی نہیں تو نیو جابز. سو اکانومی کو یعنی آپ سوچ لیں کہ ایک ہماری سچویشن ہے کہ آپ اگر آپ کا ڈیولپمنٹ پاتھ وے بہت پرفیکٹ بھی ہے بھائی آپ کے جو گینز ہیں جو آپ اس حاصل کر رہے ہیں وہ بہ رہا ہے کیونکہ آپ کو یعنی بہت پیس پہ کرنا ہے سب کو یہ یعنی ٹو کیپ اپ ود دی ریپڈ پاپولیشن گروتھ ریٹ.
عالمی بینک کے مطابق پاکستان کے لیے انسانی ترقی کی صورتحال بہت تشویشناک ہے. پاکستان کا ہیومن کیپٹل انڈیکس یا ایچ سی آئی 41% ہے, جس کا مطلب ہے پاکستان میں آج پیدا ہونے والے بچوں کو اگر تعلیم اور صحت کی مکمل سہولتیں فراہم کی جائیں تو معاشرے کے لیے صرف 41% ہی مفید ہوگا. پاکستان کا ہیومن کیپٹل انڈیکس جنوبی ایشیا کے اوسط انڈیکس سے بہت کم ہے. اگر ہم خطے کے ممالک پر نظر ڈالیں تو بنگلہ دیش میں ہیومن کیپٹل انڈیکس 46%, نیپال میں 49% اور بھارت میں 5%, جبکہ سری لنکا میں 6% ہے. پاکستان اور افغانستان کا ہیومن کیپٹل انڈیکس تقریباً ایک جیسا ہی ہے. ان اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں انسانی وسائل کی ترقی کا مقابلہ افریقہ میں صحرا کے جنوب میں واقع ممالک سے ہے, جس کا اوسط ہیومن کیپٹل انڈیکس 4% ہے. پاکستان کی صورتحال کا ایک پہلو افرادی قوت میں خواتین کی کم شمولیت ہے. ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اسکول جانے کی عمر کے 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. گزشتہ کچھ دہائیوں سے بچوں میں غذائی کمی کی سطح میں خاطر خواہ بہتری نہیں آئی. عالمی بینک کی حال ہی میں جاری ہونے والی اس رپورٹ میں پاکستان کی طرف سے انسانی وسائل کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری میں اضافے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے تاکہ تعلیم اور صحت سے متعلق تفریق کو ختم کیا جا سکے. ڈاکٹر عابد سلہری اسلام آباد بیسڈ تھنک ٹینک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے اتنی بڑی آبادی کیا یہ ملک کے لیے سرمایہ ہے یا ایک چیلنج؟ عابد یہ بتائیے پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں اور آئندہ چند سالوں میں اسی معاشی صورتحال کے بارے میں ماہرین جو اندازے لگا رہے ہیں, کیا اتنی بڑی آبادی اس کے لیے فائدہ مند ہے, ایک مسئلہ ثابت ہوگی؟
میرا خیال ہے پہلے پاکستان سے نیچے آ کے ذرا مائکرو لیول پہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ بچوں کی تعداد زیادہ رکھنا جو ہے کیا اس کو ایک ہاؤس ہولڈ جو ایک کنبہ ہے وہ بلیسنگ سمجھتا ہے یا وہ اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے. بدقسمتی سے جو ایس پی پی آئی کی ریسرچ ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگوں میں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جی ایک منہ اور دو ہاتھ ادا ہوتے ہیں, یعنی کھانے والا ایک منہ ہے لیکن کمانے والے دو ہاتھ ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ایک جو کوپنگ اسٹریٹجی ہے معاشی مشکلات سے نپٹنے کی وہ اکثر خاندانوں میں یہ سمجھی جاتی ہے کہ جتنے زیادہ بچوں کی تعداد ہوگی اتنے زیادہ کمانے والے ہوں گے اور اسی مناسبت سے خاندان کی انکم جو ہے وہ بڑھ رہی ہوگی. تو جب تک ہم اس چیز کو اور اس مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھتے تب تک شاید یہ پاپولیشن پلاننگ کے کانسیپٹ پہ بات کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان میں کسی زمانے میں چائلڈ لیبر پہ بات ہوتی تھی, بغیر یہ سمجھے کہ ماں باپ جب اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے تو ان کے پیش نظر اس کا اکنامک انسینٹیو جو ہے وہ ہوتا ہے, اور جب تک ان کو ایک سبسٹیٹیوٹ نہیں پرووائڈ کیا جائے گا, ایک اکنامک سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جائے گی, چائلڈ لیبر روکنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو اسی طرح سے پاکستان کے لیے اگر میکرو لیول پہ دیکھیں تو یہ ایک چیلنج ہے. ظاہر ہے کہ 240 ملین کی جو اس وقت آبادی ہے, ریسورسز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ شرنک ہوتے چلے جا رہے ہیں, قرضوں پہ قرضے اس وقت ہم لے رہے ہیں, قرضے چکانے کے لیے نئے قرضے لے رہے ہیں, تو اس میں یہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے اس کو سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن آپ اگر آپ لوئر انکم اور لوئر مڈل انکم سیگمنٹ آف سوسائٹی کو دیکھیں تو یہ ان کے لیے ایک ریزیلینٹ میکنزم ہے کہ شاید مالی مشکلات سے نکلنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ زیادہ کمانے والے ہوں, کم عمر ہیں لیکن وہ آٹ جابز پہ لگ جائیں, وہ بلو کالر جاب پہ لگ جائیں
اور پھر آبادی میں اسی طرح اضافہ ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہم ہر وقت ہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان اس کا سرمایہ ہے, لیکن کیا حکومت کے پاس یا موجودہ نظام میں اس افرادی قوت کے معیار کو بہتر کرنے کی اہلیت یا وسائل موجود ہیں؟
شاید اس پہ اس طریقے سے سوچا نہیں گیا تھا, بٹ آئی مسٹ سے کہ اس وقت جو کووڈ کے بعد ایک رے آف ہوپ آئی وہ ہے آپ کی ڈیجیٹلائزیشن. اب نوجوانوں کو اگر وہ اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ نئے فنون یا نئے جو ہے کورسز وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ اپنی کاروبار کھولنا چاہ رہے ہیں, تو اب اس طریقے سے فزیکل پریمیسز کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کو مارکیٹ میں جا کے نہیں بیٹھنا کچھ بیچنے کے لیے, اسپیشلی ہماری جو خواتین ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ اب پاکستان میں بھی یہ جو فوڈ ڈلیوری, ہوم کک فوڈ ہے, اس کی ڈلیوری یہ شروع ہوگی. خواتین جو ہیں وہ اپنے کچن سے چیزیں بنا کے اس کی انسٹاگرام کے ذریعے اس کو مارکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے وہ اپنے کپڑے سی کے یا باقی چیزیں ان کو وہ آن لائن مارکیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آئی مسٹ سے کہ ڈیجیٹلائزیشن کے آ جانے سے اور جو جو اس کی ایکسیپٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے, کچھ نہ کچھ مایوسی جو ہے نوجوانوں میں وہ کم ہو رہی ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس تین سیگمنٹ بنتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ہائیلی اسکلڈ, ہائیلی ایجوکیٹڈ, جن کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے امیگریٹ کر جائیں, خواہ وہ گلف کنٹریز میں جائیں یا وہ ویسٹ کی طرف آئیں. جو دوسری ایکسٹریم ہے وہ ہے جو آپ کی انسکلڈ اور جن کو ایجوکیشن, فارمل ایجوکیشن حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکا, وہ ابھی بھی جو لو پیڈ جابز ہیں ان میں ابزارب ہوتے ہیں. زیادہ تر فوکس جو ہے وہ رورل لائیولیہڈ پہ ہے, لیکن جو آپ کی ایک سگنیفیکینٹ درمیانہ مڈل کلاس ہے جو کہ تقریباً 30-35% زبان ہے, وہ اس ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کا معیار زندگی بہتر ہوتا جا رہا ہے.
آپ نے ڈیجیٹل ایرا کی بات کی, ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کا ہیومن کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خطے میں سے کم ہے, جبکہ ڈیجیٹل ایرا کا فائدہ تو خطے کے باقی ممالک بھی اٹھا رہے ہیں, تو پاکستان میں یہ انڈیکس کم کیوں ہے؟
یقین جب ہم ایچ سی آئی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ پچھلے 40-50 سالوں میں اس طریقے سے ہیومن ڈیولپمنٹ کی کوشش نہیں کی گئی. یعنی ایجوکیشن, ہیلتھ, ڈیسنٹ جابس, لائیولیہڈس, یہ وہ 4-5 انڈیکیٹرز ہیں جس بیسس پہ آپ کا ایچ ڈی آئی کیلکولیٹ ہوتا ہے, اور بدقسمتی سے اس کی طرف اس طریقے سے توجہ نہیں دی گئی جیسے کہ دی جانی چاہیے تھی. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ کووڈ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ کم از کم اب ہمارے جیسے ملکوں کو پتہ چل گیا کہ سوشل سیکٹر کو نگلیکٹ کر کے ایگزٹ کرنا مشکل ہے. یعنی کووڈ کا ایک بڑا جو نکلی سلور لائننگ, لوگوں ملکوں نے اپنے پبلک انفراسٹرکچر, ہیلتھ انفراسٹرکچر کو امپروو کر لیا, ایجوکیشن جو ہے اب آپ کی آن لائن ایجوکیشن کی طرف بھی توجہ مبذول ہوتی چلی گئی. تو میں مایوس نہیں ہوں, ظاہر ہے کہ اس وقت ہم پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں اپنے پیئرز اور ساؤتھ ایشیا سے, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو ٹیکنالوجیکل ایرا ہے اس کا استعمال کر کے ہم کیچ اپ کر سکتے ہیں.
ابھی جانے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم اشتہار دیکھتے آئے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے, کیا ایسے پروگرامز کا معاشرتی رویوں میں تبدیلی کے بغیر کوئی اثر ہوتا ہے یا ہو رہا ہے؟
دیکھیے اس وقت جو اگر ہم پاپولیشن پلاننگ پہ آتے ہیں تو زیادہ میرا خیال ایشو جو ہے اویئرنیس نہیں, زیادہ ایشو ایکسیس ہے. اور اس وقت ریسرچز موجود ہیں, تقریباً 70% خواتین پاکستان میں جو 17 سے لے کے 40 سال کی ایج تک ہے ان کو کنٹرسیپٹیو تک ایکسیس نہیں ہے یا ان کو وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. ایون مردوں کے پاس اس وقت ایکسیس نہیں ہے. تو جب تک اس پہ ہم سٹگماز اور ٹیبوز نہیں توڑیں گے اور اس کی ایکسیس کو آسان نہیں بنائیں گے, تب تک صرف اویئرنیس جو ہے وہ شاید بہت زیادہ فروٹفل ثابت نہیں ہوگی.
عابد سلہری, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, تو آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پر, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت.
مهمو خبرونو سرټکی اوري د ناتو امنی سازمان غونډه او د بحث مهمه خبري د امریکا د جمهور جو بایدن په ګډون د ناتو د 2 شغلو هیوادونو مشان په لیتوانیا کې راټول شوی او د خپل پوځي ائتلاف د پیاوړتیا پر لارو چارو غور کوي. د طالبانو د حکومتي اقداماتو په اړه د ناروی او سویډن اندېښنې. د ناروی د کډوالو شورا وی په کابل کې د طالبانو لورې د کډوالو د یو کمپ جوړولو په وخت کې 2 ماشومان مړه شوي دي. بلخوا د طالبانو حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن د حکومت اړوند ټولو ادارو فعالیتونه ځنډولي. او د ښځو په مدیریت او ظرفیت د موټرو ترمیم دانا گرین سټریټ د موټرو د ترمیم هغه مستقی خزه ده چې د موټرو تخنیک پوهیږي او د ورجینیا ټایر ان آټو یا د وی ټی ای شرکت مدیریت کوي. تاسو به یې د ژوند د کار په اړه واورئ.
السلام علیکم او ستړي مشي درنو لیدونکو نن سیشن بده د جولای د میاشتې 18 نیټه او تاسو د امریکا غا غشنا ټلویزیون خبرونه ګورئ. زه سید سلیمان شایم او په پیل کې به د ناتو د غونډې جزئیات واورئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په ګډون باندې د ناتو امنیتي سازمان مشرانو نن د سیشن بي پرس په لیتوانیا کې 2 غونډه پیل کړله. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ دا غونډه په دې تاریخي بلل ده چې ترکیه په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د مخالفت څخه لاس اخیستی دی. د ناتو د غونډې نور جزئیات په خپل همکار سمیع الله جلالزین وخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نما سره خبرونه کې مل دی. جلالزین صاحب، ستړي مشي، د غونډې د بحث هغه اصلي ټکي څه دي کې لیک شریک کړئ مننه.
اشنا صاحب سلام، تاسو قدرمنو لیدونکو ته همدو سی تاسو سره خبرې کوم. د ناتو د مشرانو غونډه په لیتوانیا کې پیل شوې ده او د دې غونډې د بس عمده موضوعات د اوکراین جګړه، له اوکراین څخه ملاتړ، په ناتو کې د سویډن د غړیتوب مسله او د دې ترڅنګ شمیر نور مهم موضوعات دي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ د دې غونډې په پیل کې د فنلاند جمهور رئیس ته چې د لومړي ځل لپاره د ناتو د دایمي غړي په توګه په غونډه کې ګډون کړی و راغلاست وای. سټولټنبرګ همدارنګه په دې سازمان کې د سویډن د غړیتوب لپاره هم هیله مندي وښوده. سټولټنبرګ وروسته له هغه خبر وکړه چې نوموړي پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان د سویډن د صدر اعظم سره وکتل او رجب طیب اردوغان وویل چې دای د ناتو کې د سویډن له غړیتوب څخه ملاتړ کوي. د دې غونډې لپاره مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې دوی متحد ناتو دوام ته سترګې په لار دی. بایدن وویل د پوار وار ویلي دي چې پوتین فکر کوي د د بریا د ناتو په مټ سره ترلاسه کېدای شي، اما بایدن وویل چې پوتین دا کار نشي کولای. د ناتو په دې غونډه کې یو شمېر نور مهم موضوعات هم شته چې د بیل ډول باید په دې عاجله موافقه وشي چې آیا د ناتو غړي هیوادونه د ناتو په دفاعي برخه د دفاعي برخې د پیاوړتیا لپاره خپل د کورنۍ او د 2% لګول شي کنه په دې باید توافق وشي. همدارنګه بل مهمه موضوع په ناتو کې د اوکران د غړیتوب مسله ده، کوم چې د ناتو غړي هیوادونه په 2008 کال کې په دې موافقه کړې و چې د کوم مسیر لټکلو پرته به په ناتو کې اوکران ته لاره وروي. اما سولتنبرګ وویل چې دا کار د اوس لپاره امکان نه لري. د لیتوانیا چارواکو ویلي دي چې ناتو په دې غونډه کې د څلوېښتو ولسمشرانو او صدر اعظمانو په ګډون د 150 هیوادونو جګپوړي چارواکي غونډې ته ورغلي دي.
په لیتوانیا کې د ناتو دوه ورځنۍ غونډه د سه شنبه په ورځ وروسته لږه په نوي خوځښت سره شوه چې ترکیه له ناتو سره د سویډن د یو ځای کېدو په اړه خپل مخالفت پرېښود. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل دا پرمختګ یو روښانه او پیاوړی پیغام استوي.
دا یو روښانه او پیاوړی پیغام استوي او همدارنګه ښکاره کوي چې د اوکراین په وړاندې د ولسمشر پوتین جګړه یو لوی ستراتیژیک تیروتنه وه. هغه په بشپړ ډول اوکراینیان له پامه وغورځول، هغه د ناتو تړون یووالی له پامه وغورځاوه، خو هغه همدارنګه د سویډن او فنلند په شان هیوادونو سیاسي عواقبو ته پام ونه کړ. هغه جګړه پیل کړه ځکه وړه ناتو یې غوښته هغه اوس لستر ناتو سره مخ دی.
د اعلان وروسته لغه وشو چې د ناتو سرمنشي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د سویډن لومړي وزیر اولف کرسترسن د دوشنبه په ورځ په لیتوانیا کې وکتل.
ډیر خوشاله یم باید ووایم چې موږ درې واړو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او مالا سونه سره ورکړل. په دې مشترکه بیان کې موږ همدارنګه په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د رسمي تاسو په برخه کې ستر ګام اوچتو. بنان دا د سویډن لپاره یو ښه ورځ ده.
بلخوا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د لیتوانیا له ولسمشر سره په لیدنه کې د ناتو د ختیځي برخې د پیاوړي کېدو په موخه د دې غونډې پر ارزښت په وایناي تاثیر هر ورځ احساسيږي ټینګار وکړ.
په راتلونکو ورځو کې به موږ پر یو له موضوعاتو باندې بحث وکړو چې څنګه د ناتو ختیځه برخه پیاوړي او د ناتو دفاعي وړتیا او پرمختللي کړو. موږ به دا کار به هغه ځای کې وکړو چې چیرې چې دا هڅه واقعا هر ورځ ارزښت لري. موږ به همدارنګه د اوکراین خلکو څخه په خپل ملاتړ باندې بحث وکړو.
د متحده ایالاتونو ولسمشر چې ټاکل شوی ده د سه شنبه ناوخته او د ناتو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري، له سویډن څخه د ترکیې د ملاتړ هرکلی کړی. د ناتو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته به ولسمشر بایدن د فنلند پلازمینې هلسنګي ته ځي او هلته به د فنلند، سویډن، ناروې، آیسلند او ډنمارک له مشرانو سره ګوري. کله چې سویډن د ناتو سره یو ځای شي، د اروپا د شمال ټول دغه 15 هیوادونه به د ناتو د نظامي تړون غړي شي.
راپور کې مو اوریدل چې د روسیې د جمهور رئیس پوتین په اړه خبرې وشولې. آیا روسیې کوم خبرګون خپلې په دې اړه باندې جلال ځای صاحب؟
بالکل آشنا صاحب، د کرملن ویان دیمتری پیسکوف نن سه شنبه وویل چې ماسکو به د ناتو په غونډه کې د ناتو د مشرانو د پریکړې له نږدې وڅاري. نوموړي وویل چې ماسکو به د خپل امنیت د تضمین لپاره اقدامات وکړي. پیسکوف وویل چې په ناتو کې به د سویډن د غړیتوب عواقب منفی وي او د وی اقدامات به د فنلند ته په شان هغو اقداماتو ته ورته وي.
مننه جلال زه سب معلوماتو نه ډیره مننه. درنو لیدونکو، په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ارل انتونی وین په دې باور دی چې د ناتو پر روانه غونډه کې اوکراین ته د غړیتوب ورکولو موضوع باندې بحث نه کیږي. انتونی وین زما همکار احمد الله ارچوال ته په مرکه کې ویلي ناتو کې اوکراین ته د غړیتوب ورکولو موضوع به په روسیه کې د پوتین څخه د ملاتړ د زیاتېدو سبب شي.
Well, I think the other side of
the استدلال بل اړخدار چې کناټو اوکراین ته د غړیتوب په وټولو کې بیړه وکړي، پوتین به خلکو ته وایي چې نوی نړۍ امریکا او ناتو غوښتل اوکراین خپل لوري ته کش کړي او روسیه محاصره کړي. دا به نوموړي ته پلمه برابر کړي چې پر اوکراین خپل بری توجه کړي. له دې عمله زه فکر کوم بل مخالف استدلال دا دی چې اوکراین اوس په ولانجه کې ښکیل دی او لا معلومه نه ده چې اوکراین به د ناتو د غړیتوب ټول اړین شرایط پوره کړي او کنه. پوتین پوتین پر اوکراین برید داسې توجه کړی و چې ناتو او روسیې غوښتل چې روسیا معاصره او اوکراین خپل لوري ته کش کړي.
داسې فکر کېږي چې امریکا د ناتو د ځینې نورو غړو برخلاف اوکراین ته ناتو کې د غړیتوب ورکولو په اړه زړه نازړه ده. امریکا د زړه نازړهتوب لامل دا دی چې اوکراین ته غړیتوب ورکول له امله به پوتین درېیمه نړیواله جګړه پیل کړي. آیا پوتین د دې توان لري چې درېیمه نړیواله جګړه پیل کړي؟
موږ دا فکر هم نه کاوه چې پوتین په اوکراین کې د جګړې پیلولو په موقف کې وو. نو له دې امله خلک اندېښنه لري چې پوتین به هغه کار وکړي چې موږ ته منطقي نه ښکاري. د پوتین پرېکړې تر یوه حده احساساتي چې د روسیې پر ملت پالنه، د روسیې پر پخوانی برم او پر دې خبره چې امریکا او نور غواړي چې د روسیې پخوانی برم له دوی څخه واخلي ولاړ دي، چې دا کار به د یوې بدې پرېکړې کولو لامل شي. زما له نظره خلک په دې اړه ډېر احتیاط کوي او نه غواړي چې په روسیا کې د ملت پالنې د اور لمبې لا پسې زور واخلي.
خو که اوکراین د ناتو غړیتوب ترلاسه نه کړي، دا به د اوکراین او لویدیځې نړۍ، امریکا او ناتو پر ملګرتیا څه اغیزه وکړي؟
خلک پر بیلابیلو انتخابونو باندې فکر کوي. د بیلګې په توګه د ناتو غړي هیوادونه د اوکراین سره په روانه لانجه کې د دوامداره پوځي مرستو ژمنې کوي. دوی د جګړې په ډګر کې د اوکراین د قوي کولو لپاره د داسې لارو چارو چې په یوه جامع ملاتړ منتج شي د لولو په هڅه کې دي. موږ لا نه پوهیږو چې دا خبرې اترې به څه پایله ولري. زه مطمئن نه یم چې دا ملاتړ به څه پایله ولري، خو دا خبره ډېره روښانه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه په ناتو کې اوکراین ته د
ترکیه په ناتو کې د سویډن د غړیتوب سره مخالفت کولو. ولسمشر بایدن د ترکیه د ولسمشر سره په دې اړه خبرې کړي. فکر کوي چې سویډن به د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي شي؟
خزه فکر کوم دوی باید د غړیتوب ترلاسه کړي. خدا چې دوی به د غړیتوب په همدې سرمشیزه کې ترلاسه کړي لاسمه یقیني نه ده. اردوغان هر وخت خپل غوښتنې زیاتوي. په تیرو څو غوښتنو کې یوه ده هم چې ترکیه ته باید په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ورکړای شي. د اردوغان دو غوښتنو ډېر خلک په غوسه کړي. دوی وایي چې اردوغان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په بدل کې غوښتنې لري. له ترکیې بر علاوه د ناتو نور غړي په دغه سازمان کې د سویډن د غړیتوب په اړه مطمئن دي. موږ به وګورو چې له دې ناستېڅخه سره وځي. امریکا د ترکیه د مطمئن کولو لپاره پر نورو لارو چارو باندې فکر کوي تر څو د ترکیه اړتیاوې پوره کړي. زه مطمئن یم چې دا یو ستونزمن بحث دی. اردوغان یو سخت چنووهونکی شخص دی. موږ دا په څو حالاتو کې لیدلی.
خلک فکر کوي چې اوکراین د ناتو د غړیتوب مستحق دی، چې ښایي دغه غړیتوب ترلاسه نه کړي. دا کار به په نړۍ کې د ناتو لویدیځوالو او په ځانګړي ډول د امریکا پر نړیوال حیثیت څه اغیزه وکړي؟
زما له نظره دا خبره چې امریکا متحده ایالاتونه د اوکراین سره د مرستې لپاره خپل چمتووالی نه ښیي موندل به یو څه ستونزمن وي. امریکا د اوکراین سره ډېره نظامي او ستر مقدار بشري مرستې کوي. امریکا د ټولو هیوادونو د هغو هڅو چې د اوکراین سره مرستې کوي مشري کوي. دا به ستونزمنه وي چې د اوکراین معامله د امریکا پر حیثیت ناوړه اغیزه کوي. زما له نظره هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې په لنډ مهال کې خلک پر سلارو شرو اوکراین ته د روسانو د بریدونو سره د مقابله او د خپل خوري د بیلتنیولو لپاره وسلو او ملاتړ وکولو ته دوام ورکړي، او په وګ مهال کې د اوکراین سره داسې امنیتي زمینونه او ژمنې وشي چې هغه د اوکراین سره د خپل ازادۍ په ساتلو کې مرسته وکړي.
او په څو نړیوالو خبرو کې په لزګونو خبريالان او ژورنالیستان د دوشنبه په ورځ یعنی البته پرون ماښام په مکسیکو کې د کورنۍ چارو وزارت مخې ته راغونډ شو او د خپل امکار لویس مارتن شانسز د مرګ پر ضد یې مظاهره وکړله. د وژل شوی خبریال شانسز مړی د شنبې په ورځ د آرام سمندر په څنډه پروت د نایاریت ولایت مرکز ټپیک ته څیرمه موندل شوی دی. د وژل شوی خبریال د جسد ښکاري چې سخت شکنجه او وهل شوی او بیا وژل شوی دی. د 2022 میلادي کال په مکسیکو کې د رسنیزو فعالانو تر ټولو خونړی کال بلل شوی چې 15 خبریالان یې وژل شوی دي. او د ملګرو ملتونو د نړۍ د هوا د وضعیت معلومولو څانګې د دوشنبه ورځ ویل چې د جولای لومړۍ اونۍ د تودوخې تر ټولو لوړ درجه یعنی ګرمه ثبت شوې ده. یادې ادارې خبرداري ورکړې ده چې د نړۍ د تودوخې درجه به ډیره لوړه شي او د همدې کال په وروستیو کې به د سمندرونو د اوبو د کچ زیاتېدلو سبب شي. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د ادارې معلومات ښیي چې د تودوخې درجې د لوړېدلو سره چاپیریال او موسمي بدلونونه زیانمن کیږي، او دا بدلونونه د ځمکې په کره کې د بشر بازار د فعالیتونو اغیز دي. په مخې د افغانستان پر خبرونو ته د ناروی د کډوالو شورا وی په کابل کې د طالبانو لوري د کډوالو د یو کمپ ویجاړولو په وخت کې دوه ماشومان مړ شوی دي. د دغه شورا په وینا طالبان په زوره خلک د کمپونو وباسي چې لکته لګه 280 کورنۍ به کور شوی دي. بل خو ته د طالبانو حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن د حکومت اړوند ټولو ادارو فعالیتونه د مسلمانانو څخه د بخښنې غوښتلو تر وخت ځنډول اعلان کړي.
د ناروی د کډوالو شورا وای طالبانو په کابل کې د کډوالو یو کمپ په زوره ویجاړ کړی دی. د شورا په ویلامي کې ویلي چې د کمپ د تخلي پر مهال یو 15 کلن او بل 40 کلن ماشومان مړ شوي دي.
زموږ معلومات ښیي چې د دې استلو او تخریب لکبل لته لګه 2000 کورنۍ زیانمن شوي دي. لا هم موږ په سیمه کې په څیړنو بوخت یو. پرته له دې چې لمخ کې دغه خلکو ته خبر ورکړل شي، طالبانو بلډوزر راوستلی او په هغه کورونو کې چې خلکو ژوند کاوه ویجاړی کړی دي. زموږ اندېښنه دا ده چې په دغه ځای کې چې کوم خلکو ژوند کاوه ډیر زیانګاللی وو، هغه ډیر بې وزله وو، ډیر څه نه درلودل او ډیرې کمی سرچینې په واکې وې. بل ځای هم نه لري چې ولاړ شي.
د ناروی د کډوالو شورا له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د کډوال د ایستلو بهیر ودروي او د هغوی حقونو ته درناوی وکړي. بلخوا طالبانو په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی په خبرګون کې په افغانستان کې د دغه هیواد اړوند ټولو ادارو فعالیتونه د مسلمانانو څخه د بخښنی غوښتلو تر وخت ځنډولې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې ترڅو چې د دې شوم عمل عمله له مسلمانانو څخه افغانوي غوښتل شوی، اسلامي امارت په افغانستان کې د سویډن هیواد د هر ډول فعالیت د درېدو امر کوي. د سویډن د کمیټې په نوم د سویډن یو غیر دولتي اداره د نږدې 15 کلن را په دې خوا افغانان ته د تعلیم، روغتیا او نورو بشري چارو کې مرستې برابروي. یو شمېر شنن کې وایي دا مسله باید له ډیپلوماټیکو لارو هواره شي.
په تل شکه چې د سویډن هیواد د وروستي تصمیم د قران عظیم شان د یو نسخه سوزاولو یا عتل به احترامي په ارتباط ته باندې په کلکو ټکو باندې د موږ لپاره د منلو وړ نه دی. خو په فعلي شرایطو کې فکر کوم د افغانستان خلک شدیدن مرستو ته اړتیا لري او د سویډن هیواد هغه مرنده ټولنې چې په افغانستان کې کار کوي دی په روغتیا په برخه کې د لوړ زده کړو همچنان د مهاجرینو او مهاجرت په برخه کې ډیر زیات مرستې افغانستان سره کړي دي. دغه اداراتو تړ د افغانستان د خلکو په ذمه دی.
یوه ودشکلن عراقی سلوان مومیکا د سویډن د پایتخت استاکولم د تر ټولو لوی جماعت مخته د لوی اختر په لومړی ورځ د قران کریم و نسخه وسوځول چې په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو غوسه راو پرول چې د سویډن په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مظاهری هم وشوي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
وخه ځینو سرچینو خبر ورکړی چې په پاکستان او افغانستان کې د چین په ځینو ادارو باندې د بریدون اصلي مشکوک شخص محمد طارق رفیق د کونړ ولایت په پیج دره کې وشل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان چې په ټي ټي پی باندې ډیره مشهور ده، یو جکپوري قومندان یې د خراسان آنلاین خبری شبکې ته ویلي چې د وړمې ورځې رئیس د محمد طارق رفیق سره د دوی ارتباط قطع شوی دی او سره د دې چې د خراسان خبری شبکې د وژل شوی کس اړوند د مړي و ویډیو هم خبره کړي. خو د تحریک طالبان د ډلې یو بل قومندان چې د وژل شوی قومندان نشي ملګری بلل کیږي په ټلیفون ویلي چې دوی یوازې هغه وخت خبر تاییدولی شي چې د خپل قومندان مړی وګوري. یو پاکستانی چارواکي ویلي چې ترلاسه شوی شواهد یې څرګندوي چې یاد قومندان وژل شوی، خو د نورو جزئیاتو ترلاسه کولو ته منتظر دي. د افغانستان طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د خزو د اجتماعي پیاوړتیا په اړه جانا گرین سټریټ د ورجینیا ټایر ان اټو په نوم باندې ورکشاپ سره د اوتومات موټرو ترمیم کوون کده. د موټرو دا ورکشاپ البته دلته په واشنگټن ډي سي سیمه کې د خزو تر ټولو لوی د موټر ترمیم ځای بلل کیږي. د پام ولټه کې پکې دا ده چې د موټرو ترمیم معمولا د نارینه و د خانه کیږي، خو د ټولنې په سکتوري بخش کې د خزو دا ډول مالکیت او مدیریت په دې بخش کې د ټولنیز بدلون نه خبرل شوی.
زما نوم ډانا گرین سټریټ دی. زه د موټرو میکانیک یم. زه د شاوخوا لسو کلونو نه دا کار کوم. واده می کړی او د ماشومان لرم. زه ګورم چې آیا د موټر نه خو به اوس اوبه نه بهیږي. د ګاډي فشار کم دی خو زه هیڅ سوبه نه وینم. که چې ما ته داسې ډول موټرې راشي نو زه کوشش کوم چې زه رسم کړم. خو دا چې کوم ځای نه سوبه کیږي هغه معلومول ګران دی. تاسو دا سمدلاسه نشئ لیدلی او هر ځل د سسېدو وجه توپیر لري. ما په 2014 کال کې د ورجینیا ټایر سره کار پیل کړی دی.
زه غواړم تاسو ټول ته دانا معرفي کړم. هغه په ګینزویل کې زموږ د تکړه تخنیکی همکارانو نه یو ده. د هغې په اړه یوه مهمه خبر دا ده چې هغه د آینووا په پوهنتون کې استاد هم ده او هلته د موټرو د تخنیک په برخه کې تدریس کوي. ستا کیسه ډیره جالبه ده.
کومه برخه؟
هغه برخه چې ستا کورنۍ کې یو چا تاسو ته وویل چې ته دا کار نشي کولی.
ټولو راته وویل چې زه نشم کولی. ټولو راته وویل چې ښځې دا کار نشي کولی. دوی به وویل چې نکۍ نشي کولی میکانیک شي. ما ویل ښه، راځئ چې وګورو. او دوی اوس دا کار زه د ماشومتوب نه د موټرو سره علاقه لرم. ما د خپل پلار سره د موټر د تیلو په بدلولو کې مرسته کوله. کله چې زه 15 کلنه شوم نو زه ورجینیا ته رالم او ما دلته پوهنتون پیل کړو چې د موټرو میکانیک شم. لومړی چې ما دا کار پیل کړو نو خلکو به دا شک لرو چې زه به ډیر وخت دې کار ته دوام ور نه کړم. خلکو به دا شک کوو چې ما ته به ډیرې ستونزې وي. خو اوس هغوی ما ویني چې د کلونو نه دا کار کوم. هغوی زما سره اموخته شوي دي. زه دلته تل زده کړې کوم. یو ورځ هم داسې نه وي چې زه داسې څه نوي وینم. موږ اوس عادي موټرونه زیاتره برېښنایي موټرو ته ځو او دا یو ډېر لوی بدلون دی او تل دا فرصت شتون لري چې تاسو خپل ځان ثابت کړئ. که چېرته تاسو لیوالتیا لرئ نو تاسو ځان ثابتولی شئ.
او په اوکرين کې د روسي بریدونو نه د پناه اخستلو په هدف باندې د دغه هیواد ژوي هم کړول شوې دي. زماریان، پلانګان، زناور او ځینې نور ژوي د اوکرين د ژوبان نه د پولند پوزنان ژوبان ته لیږل شوې دي. دا ژوي به لویدیځ اروپا او امریکا ته په لار د لنډ وخت لپاره په پولند کې تموسي. مو کې رپورت دی.
دغه زمری چې آسیا نومیږي او د هغې درې بچیان له دوه اونیو راهیسې د پوزنان په ژوبڼ کې اوسیږي. د دوی فزیکی روغتیا مخ په ښه کېدو ده. خو د ژوبڼ کارکوونکي وایي چې دوی له ذهني پلوه لا ښه نه دي.
دوی د انسانانو د شتون له امله یو څه تر فشار لاندې دي. مګر دوی د توغندیو ډرون بریدونو دردناکې تجربې هم لري.
آسیا زمری د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې څخه د اوکراین د پاوز او دغه هیواد د وحشي ژوو د ژغورنې د مرکز په ګډو عملیاتو کې د یو شخصي غیر قانوني ساتنځای څخه وژغورل شوه.
کله چې زموږ پوز ځینې سیمې آزادوي نو کله ناکله دوی داسې څاروي ومومي چې بېله خوړو او اوبو بندیان وي او د جګړې نه تښتېدلي وي.
ټول ژغورل شوي ژوي لومړی د کیف په سیمه کې د پاپوا مرکز ته ځي. له قرنطین وروسته دوی د پولند له پولې هاخوا په پوزنان کې ژوبڼ ته د لنډمهاله ساتلو لپاره لیږدول کیږي. کله چې جګړه پیل شوه د پوزنان ژوبڼ مشرې ایوا ناتالیا ته د مرستې وړاندیز وکړ. دوی په ګډه سلګونه ژوي وژغورل.
موږ د 200 ډیر لوی ژوي او یو څه کوچني ژوي ژغورلي. د 500 ډیر زمریان او پړانګان دي. یو څه پیشوګانې او ګیدړان هم شته.
درې ځوان پړانګان په تمه دي چې چرته لاړ شي. یو ړوند لیوه به یونان لاړ شي او زمری آسیا د هغې بچان وار لمخه کور لري.
موږ د دوی لپاره ښه ځای لرو. دا په انګلستان کې د یورکشایر زنګري جوړ دی او دوی په یو ډل کې د یوې کورنۍ په شان د ښکلي ځای ته لاړ شي.
د څارویو استل او په ژوبڼ کې استوګن کول خورا ګران دي. ناتالیا او پوزنان ژوبڼ د حیواناتو ساتنې لپاره له نړیوال وجهي صندوق او خصوصي بسپنه ورکوونکو څخه مرسته ترلاسه کوي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د کرکټ میوالته د افغانستان او بنگلاديش ترمن د دریو یو ورځنی سیالیو لړۍ د افغانستان په کټه یعنی دوه پر یو پایته ورسیدله. افغانستان لمړی دوه سیالیو کې کوربه ټیم ته ماته وړه اوستي سیالي نن د بنگلاديش ټیم وکټله. دا په نږدې تو کلونو کې اول ځل دی چې یو ټیم بنگلاديش ټیم ته په خپل کور بنگلاديش کې د کرکټ سیالیو کې ماته ورکړي.
په یاد دی وی چې په بنگلاديش ته په بنگلاديش کې تقریبا 30 کال وروسته یو کوم یو هیواد دوی ته په یو ورځنیو لوبو کې ماته ورکړې وه. نو د دغه سیریز کامیابی ته په کتو باندې له دې موږ د لوبغاړو مورال نور هم سره ښه شو او یو ښه کمبینیشن یو ښه ډاډمن به انشاءالله په روان ایشیا کپ کې به موږ لوبډله برخه واخلي.
او د هنر مینوالو ته په سیال کې چې افغانستان کې واکمنو طالبانو په هنر او موسیقي بندیزونه لګولې دي د وطن لږ مشت افغانان به د کلتوري او فرهنګي پروګرامونو د لارې نه د پښتو موسیقي سره د خپلې مینې تند ماتي او په دې مجلسونو کې د وطني احساس سره ګډون کوي. د سیو کلتوري غونډه همدارنګه د امریکا په مریلند ایالت کې جوړه شوې و او د پښتو ډرامو د ممثلینو او هنرمندانو په ګډون د پښتو موسیقي مشهور سندرغاړي هارون باچا پکې مینوالو ته سندرې ویلې. نور حالیه د متیولا عابد پر راپور کې ګوري.
د اختر د میلې په نوم دغه سندریز مخام د هغو ډیرو افغانانو لپاره د یو څو ساعتونو د پخې او ساتیرۍ سبب شو چې تیرو دوو کلونو کې له افغانستان امریکا ته راغلي او د وطن په یاد د وطن سندرې واورېدې او اتڼونه ورته وکړه.
زیات افغانان راغلي دي او په زړونو غمجن دي ټولو وطن یې دي وطن کې ډېر مشکلات دي نو دغه غم درد چې دغه داسې پروګرامونه بیا ډېر ختمي.
د واشنگتن، میریلند او ورجینیا په لټون کې مشتو افغانانو په دغه سندریز ماخام کې ګډون وکړ او داسې محفل نه د مسافرو لپاره یو غنیمت وباله.
افغانان د جګړو سره ډیر زیات وخت یې کړی دی، داغه په ذهنونو باندې بد تاثیر شوی دی، خوخي ډیره کمه لیدل شوی ده. نو په کار ده چې د اخترو میلو کې دغه سی پروګرامونه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د کلتوري پروګرامونه جوړ شي او د افغانان سره راټول شي او د خوشحالي او د خوښۍ په فضا کې یو څو لحظې سره په ګډه تیر کړي، د وته کې سی او کې عدالت د امریکا په ژوند برباسونه وکړي.
زلمه خروټ هم په دغه نږدې وختونو کې امریکا ته راغله او د کلتوري محفل په تنظیمونو کې هم شامل و. هغه وایي چې سندروي د وطن درد ورته ځکه کړي دي.
دا خو درد دی، سره سره درد دی، ولې خوشحاله په دې یم چې دلته افغانان سره وینم، دوی سره په اتفاق دي، یو ځای کې سره راټولېږي، هغه دی وطن تنده مو یو څه ماتېږي. نو وطن خو د ټولو ډېر زیادېږي، طبعا زما خپل هم د سندرې چې اورم وطن یادېږي او وطن کې خفګان
خلکو دا پیغام رسول شي وای مونږه د خوشاله خلک یو، زمونږه تنشته، زمونږ سندرشته، زمونږ ډیر خسته کلچر دی او خوده جو کې شي دا داسې پروموټ شي او خلک دنیا وین
اغي بمخ کی زبور پسې موینا کنه ته بمخ کی اغي بدر پسې مې دا سوي لګې دا ما څه دی پسې کلا وای
دختر د ملي پنوم سندر مخام کې د پښتونخوا مشهور هنرمند اسماعیل شاهد هم په خپل جالب ټوکو او کیسو د خلکو په مخونو مسخره راسته.
اخوره زمونږ چې کوم د افغانستان نه دي، ځکه چې زمونږ مشران ټول هم د افغانستان راغلي او چې کوم ځړې دین انکار کوي چې کله چې بلې زه ملې لکه د افغانستان نیمه کنه او دې پښتووي نو دې به پښتون نه نه خبره د حقیقت ده ته دې چې څه شک نشته.
په امریکا کې د داسې کلتوري پروګرامونو کې دلته هغه افغان هنرمندان هم ډېر خوشاله دي چې په دغه تازه وختونو کې امریکا ته راغلي دي، چې یو هم پکې آریان خان دی.
خپل کلتور خپل فرهنګ هیر نه کړو او د نړۍ سره سیالان شو، سلیقې باندې خپل کار وکړو، خپلې نیمړتیاوې خپل کمی چې دي زموږ هغه باید پوره کړو او په هر هیواد یا کنټری کې چې خلک زموږ افغانان اوسیږي هلته دې خپلې دا کلتوري ورځې ولمانځي.
د دې سندریز ماخام اصل ستوری هارون باچا چې په سګونو مینوالې سندرو اورېدو ته راغلی و. هارون بچا وای چې دوی دلته نور اغلو افغانانو د زرونو د ساتلو او سره د ژوند د سندرو ویل لپاره راغون شوی دی.
زمرا ګڼ تعداد کې پښتانه افغانان راغلي دي او زمونږ هدف هم دا و چې دلته کې یو ځای شو، سره په یو ټغر راټول شو، د خپل موسیقي خپل شعر ووایو، خپل خپل وطن سندرې ووایو، اتڼونه وکړو. او دا په داسې حال کې ده چې دلته د افغانستان نه تازه نوي کډوال شوي، مطلب کډوال راغلي دي، نو هغوی وسې هم دغه دي، خفه دي، مونږ هغوی ته خفه یو. په ټوله کې یو متاسفانه د پښتنو افغانانو لپاره حالات داسې سازګار نه دي چې پکې خوشحاله ژوند وکړي. نو همدغه خوشحاله یو فرصت یو موقع برابرولو په دې بانه باندې چې زه راشمه موسیقي وکړو او د خپل خلک راغون کړو او دوی سات تیر شي، زموږ هم سات تیر شي.
هر بچا د غزلو سندرو او ټپو دغه سندریز ماښام شپې وخت پای ته ورسېد، خو تر ډېره وخته به د افغان مسافرو په زړونو او ذهنونو کې خاطرې ژوندۍ وي. مطلب امریکا غږ تلویزیون میریلند.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو. درنو لیدونکو، د ری خبرونه پیلېږي. زما همکاره سحر عظیمی سټوډیو ته راغلی، نور معلومات به شریکي. سحر جان په خیر راغلی، څه لرئ نن؟
سلام به شما و بعدش بیننده. در نیم ساعت آینده گزارش های از سراسر منطقه و افغانستان و جهان داریم که با ما باشین و جزئیات برنامه را با ما همراهی کنید.